سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شو او سه مزیم تاسې ازادي راوړی ته غواګی اس مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلل شو خبرونه چین او روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا لاغی اعلامیه سره مخالفت کړی چې د خوځو پاړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندنې لپاره خبره ده ټاکل شوی چې امنیت شورا د زمری په دیر شمه په دی اړه یو غړې اعلامیه خبره کړې خو امنیت شورا پرون په بیان کې ویل چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه لسره ډېرې دوه سره سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ په بیان کې د دې وادونو نمونه نه دی چې ویل شوی دی چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون چې خزي د مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلف هوي او له کوره بهر حتی د غوی پر غا کلا بندیز لګوي د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو لپاره خو انتقالونه سره مخامخ شوی دی د طالبانو د حکومت او چارواکي وایي د نړۍ پرمختګونو او نوي تجربو ته باید له اسلامي احکام سره سم د پانتونونو او لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي پختر خبری ایجنس چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څنګ رئیس عبدالرؤف فرایی دا څرګندوي چې پرون په هغه غونډه کې د لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مضمونونو درځونه په هدف جوړ شوی و په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسنی نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي دا څه نه دی ویل شوی د بریټانیا د فوزیر جان هیلی وایي چې اسرائیل ته د دې وخت لخوا د زینو وسلو د صادراتو ځنډول به د اسرائیل امنیت کمزوري نه کړي د بریټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو لټولو 350 جوازونو څخه د شغې وزنډول سره ځکه داسې اندېښنه وي چې هېدا وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقوقو لړنړیوال اصول په سرغړونو کې وکړول شي د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کلانټ د دې اقدام په خبرګون کې خپګان وغوت او په غزې کې د اسرائیلي برمته او د وشل کېدو د وخت اساسیت ته په سره د بریټانیا پر دې پریکړه انتقاد وکړ د بریټانیا د دفاع وزیر ویل دی چې د اسرائیل د ملاتړ په برخه کې د بریټانیا د ریز نه بدلیدونکې دی خو هغه دا ومنله چې د بریټانیا اقدام پر کلالنت خ نه دی لګیدلی او روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین دی و لانجمن سفر په تراس کې نن منګولیا ته ورسید د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی خپل غړي منګولیا څخه غوښتي وو چې پوتین ته د یات سفر اجازه نه ورکوي او یادې ونیسي پوتین د آی سی سی له خوا چې منګولیا په 2003 کال کې غړیتوب ترلاسه کړی روسي ته د اوکران لږغال شوی سیمو د ماشومان د غیر قانوني لیک په تور تر تعقیب لاندې دی خو منګولیا چارواکو په پلازمینه والانا پاتور کې د شاندار مراسم په تراس کې پوتین ته کلاسول د پوتین سفر په 1999 کال کې په خالخین ګول سیمه کې د جاپان پر پاوز د پخوانی شوروي اتحاد او منګولیا ځواکونو د بریا له کلیزه سره برابر ده تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی وړاندې به په راپور کې واوري روزګان کې د اصلاحي پلان زیانمن شوي غوښتنې
زما سره څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم
روزګان کې د اصلاحي پلان زیانمن شوو غږ تاسو وورئ ختیځ ولایتونو کې بیا د شیدو چایو مینوال زیات شوي دي د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساینسي علومو ریاضي کیمیا فزیک او بیولوژي بیا کتنه او پراختیا پیل کړې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجانس د لوړ زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب به له دیني اړخه وارزول شي که څه هم دوی د نصاب او درسي مضامینو د بدلون په اړه مشخصا څه نه دي ویلي خو راپورونه شته چې د طالبانو حکومت په پوهنتونونو کې د عصري علومو د زیرو مضامینو پر ځای د دیني مضامین زیاتوي نورحال د فیروزی زی په راپور کې
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساینسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ارزونې او پراختیا اعلان کړی دی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پرون دوشنبه د سپتمبر په 2 په یو راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لومړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي په راپور کې راغلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي بیولوژي کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي لري. باختر اجانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهی له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکري روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختري زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اسلامیہ چې دی مقتل اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوې غوړی تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. اسلامیہ امارات غوړی چې د نصاب د کال په مینس کې بدل کړي دا بزمونږ لپاره ستونزه پیدا کړي بدلې نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح بوي.
د بختر اژانس په راپور کې راغلی چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 5 کاري ورځو کې د ساینسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره سي. له دې جالي فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
هر کوشش وکړي خدا کار باید د اهل کسانو لخوا د اکاډمیکو اصولو سره سم او د پوهنتون د روحیې سره سم او د مقتضیاتو سره سم باید ترسره شي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساینسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23 په کابل کې د کار ملي کنفرانس کې وویل چې دوی پر ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. اورزګان کې د سلای پلان پلي کېدلو ماليزيان من د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت تلخوا د پلي کېدونکو سلای پلان په ترڅ کې به کورشي او سرپره نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي وایي چې د وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. په دې اړه نور حال راپور کړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې لڅ کم درې کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاری سیمې د ماستر پلان د فلیکې دو پاتې چاري بیا فیل سوې دي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاری سیمه کې چې ل کلون رئیس په خپل سر یې ډول ودانۍ جوړې سوې د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماستر پلان جوړ سوی و چې بیا یې چاري نیمګړې پاتې سوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالی زیان منسوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه له منځه تللي دي. حاجي محمدین چې خبرې نسی کولای کورې د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلي او بې کوره سوي چې له امله یې دی او کورنۍ یې تر شنه اسمان لاندې پاتې سوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وایي که له نوموړي سره مرسته ونسي نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سرای جوړ کړي زما خو هم د سرای نه درودي خدا پاک بیا دا سرای وکړي الي پلي زلو نو دا حاج صاحب چې دي اجان نه دی زما اخشی دي نو بل پلای بیا په دا نقشه کې دا سرای ولاړې خو تشې ویني دا سرای ګرد تللی دي او ژوند یې ورته شمالی نو دی دا زموږ خور اجالونه نه لري دا جسا وځ ډیر به ول بی اولاد دی ته ویني دا بشر دی دا واته کال کیږي چې ابلج ولې دی نو وسته دی پکو کې دی ګولې په من لري
په اخیر جمهوریت نظام کې د ورزګان ولایت سیمایزو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاری سیمه کې پر څلور زره جری بزمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخي معیاري سړکونه روغتیایی او شونیز مرکزونه جمعتونه او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوی دي فضل کریم د ورزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدونکی دی چې د یاد اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب سوی دی
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړی ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخ ته خیر غونډي غونډي پرتی دا واری کو
د ورزګان یو شمیر نور اوسیدونکو کې څه هم د دی پلان په پلي کېدو خوشاله دي خو وايي حکومت تجر تر جرفه یا د سیمه کې د بیا رغونی کارونه هم شروع کړي دی وايي اوس مهال کورونه تتلونکو لاري بند دي او موټر تا ګراتاک پرې نسی کولای سیف الله چې د خیرو کاری سیمه اوسیدونکو دي ازادي راډیو ته داسې وویل
زمانو سیپلا دی خیرو په کاری چې مصرای دی دا سردا وسه ګوره دا نقشه چارڅ نقشه راغلی دی دا یو ور سره کې مرشد نه دی سلی چې مر بازار ته وځم زه نقشه استلی دی دا ناکی غیر ناکی کورونه ونړی دی سرای نه ونړی دا خار پر غځ کې دا خراب پر کې دی یو دغه نه نس کول چې خپل کور مخ مې صفاکی د خپل کور هیڅوک نه راوتای ورور
بلخوا د ترنکوټ شاروالی مسولین وای دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب شو کورونو بیا ورته جوړ کړي او د غشان مرستې ورسره وکړي د طالبانو د حکومت د ترنکوټ شاروالی ویان شریف الله زلاند وای د یاد ماستر پلان په تطبیق کېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوي رامنځته شي
نو ان شاء الله چاري ډيري په چټکي سره روان دي ځکه چې ترنکوټ شاروالی ریاست مسولین هم عام خلکو ستونزې ته کوي ځکه سبا ژمی را روان دي نو چاري ډيري په چټکي سره روان دي ان شاء الله د ترنکوټ شاروالی ریاست او د موسسات په همکاري به زیاتې مرستې وسی په یاد ساحه کې
دا یادونه ورده چې نه یوازې ورزګان بلکې د افغانستان ډیر شهرونه له ماستر پلان پرته جوړ شوی چې خلکو ته بیلابیل ستونزې پیدا کړې دي غوښتنې دا دي که په شهرونو کې ماستر پلانونه جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوي برابرې شي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري اتې زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
له اورېدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست نورستان په مرکز پرون کې د سلګونه زرو امریکایي ډالرو په لګښت د سلورو پروژو چارې پیل شوې په دغو پروژو کې د سندې دیوالونو د ویلو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شي او د بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښونو وژغورل شي او زرګونه جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارو نړوند د پرونس او ویشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي د دوی په وینا د دغه څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوی چې په اتو میاشتو کې به چارې بشپړې شي په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمنګ انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیز کم مستونز دوی د پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا غستونز د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیق کولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق
د ښاغلي فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریب ځمکه او یو شمېر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریب ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي:
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلې په بیا رغونه لګی دی. وایي:
زه ډېر خوشحاله شوم چې دا کار پیل شو،
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 300,000 او 900,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سرو مال زیانونه اړولي، ډیرې ویلې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرایلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر نوویل چې نتنیاهو د برمتو د خوشي کولو لپاره هغه څه چې باید کړي بای نه دي کړي، بلخوا برېټانیا پر نوویل چې اسرایلو ته د ځینو وسلو صادرات ځنډوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې یو لس میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرایلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرایلو خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پاوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرایلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان وو چې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرایلو کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خپلو خلکو له دې کبله بښنه وغوښته چې د خپلو وګړو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرایلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرایلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتنیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتنیاهو اقدامات کافي و کنه، نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند د خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال د خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرایلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرایلو لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه 100 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرایلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرایل دفاع وزیر یواف ګالانټ د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرایلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرایلي وګړو د وژنې بیه پریکړي. د حماس د پوځي څانګې ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرایل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي، نو دوی به د پاتې اسرایلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرایلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
د طالبان د حکومت د اوبو انرژي وزارت خبرداری ورکړی چې د افغانستان په سیندوز او زو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی. خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میشت اوسېدونکي بیا وایي چې نه پوهېږي چې له دې احتمالي ګواښونو څخه څنګه ځان وژغوري. نور تفصیل د عبدې سپوږمۍ پر راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداری ورکړی. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اوله نیټه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12 او 13 یعنې د روانې اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. د غراز په راپور کې وړاندې راغلي چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورښت له امله د سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې یې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره دې په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي آزادي راډیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهېږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسېدونکي نوید احمد آزادي راډیو ته وویل:
موږ نننی راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واورېدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی ده. موږ هیڅ پوهاوی نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي و هغې موږ ډېر سخت زیانمن کړو. خو بهرحال نه پوهېږو چې څه وکړو څه ونه کړو. باید دوی خپله د دې سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي، جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سایق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او له امله یې 144 کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسېدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ ته هغه سي مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي. لکه زموږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې موږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې موږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او دا شان، خو د دې په اړه کې موږ غواړو چې موږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه او هغه چارواکو څخه موږ هیله ده چې همدې برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرستې به موږ ضرورت درلود هغه مرستې موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ هغه تاسو خپله تصویرونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي، باید سولر تختې دي او دا نه چې په اساسي ډول هغه کنه بیا رغېدو ضرورت لري. نو ګور بیا موږ هغه وسیله موږ سره امکانات نشته، مجبور چې موږ بیا نو مثال دی ته پخصد او نو تر اوسه کومه نه انجو راغلی نه کوم نظامي ارګان راغلی کنه، نو زموږ پوښتنه خاص نه ده کړې او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره موږ مخې وو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 401
د جلال آباد او اسلام آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کونړ سیند پر غاړه په لسګونو د شیدو چایو چمتو کولو رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغو رستورانتونو خواندان وایي چې دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي او هره ورځ ورته د جلال آباد او اسداباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم اسکلو ته ورځي او کاروبار هم خدي. د یادونه ده چې په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه مشته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د دوی پر ځای د پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څښلو ته د اسداباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان ډیر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکوونکی صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت، ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچی شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راځي. خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومی تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستوران جوړ کړي وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتک سره کارونه غوړېدلې دي. مجیب الله به دې رستورانت ته چایو تراغلی دی. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سیند په خوا کې د چایو په څښلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی ډیره ښایسته هوا ده او ښایسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ چکر ته راشي. آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د زیړی بابا مازیګری واوا هر قسم خوراک و چای بیانو بیخیسه واوا مازیګری چې
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډېری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقیان دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکوونکو غواړي چې پاکی او صفایی ته ډیر خیال وکړي او خپل مشتریانو ته صحی خواړه برابر کړي.
تر سلرونی بجو رستا 15 دقیقه و نیز بست لرو پدی خبرانه که لجرمنی سخد یاش میره فانان و استلا کابل تستول با پا جرمنی اولولوی سر پروپا که دور پامیش توفان کروال پر جوان تغییز وکری در مسال با ورنده در 15 دقیقه به بست که باوری خود ترقی دمخه خبرونه. چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندنې لپاره خپرېده. ټاکل شوه چې امنیت شورا د زمري په 1.5 په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي، خو امنیت شورا پرون په یوه بیان کې وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیې له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ. په بیان کې د دې هېوادونو نومونه نه دي یاد شوي، خو ویل شوي دي چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده. د طالبانو د بالمعروف او نهی اعلان منکر قانون چې خزه د مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلفي او لکوره بهر حتی د هغوی پر غاک لابندیز لګوي د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو لپاره خو انتقادونو سره مخامخ شو. د طالبانو د حکومت دیو چرواکي وایي چې د نړۍ پر مختګونو او نویو تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پانتونونو او لوړ زده کړو موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي. بختار خبري اجازه چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څانګې رئیس عبدالرؤف فراهی د څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړی چې د لوړ زده کړو د موسسو په تعلیمي نصابونو کې ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلونونه راځي که نه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي څه نه دي ویل شوي. د بریتانیا د فوزیر جان هیلی وایي چې اسرائیل ته د دې وخت له خوا د ځینو وسلو د صادراتو ځنډول به د اسرائیلو امنیت کمزوري نه کړي. د بریتانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه ډېر شاغې وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقوقو له نړیوالو اصولو سره په سرغړونه کې وکارول شي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یولاف کلنت د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمته او د وژل کېدو د وخت اساسیت په پام سره د بریتانیا پر دې پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي دي چې د اسرائیلو د ملاتړ په برخه کې د بریتانیا دریس نه بدلیدونکی دی، خو هغه دا ومنله چې د بریتانیا اقدام پر کلالنت ښه نه دی لګېدلی.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیره جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواده افغانستان ته ستانه کړل. دا د 2018 میلادي کال اګست میاشتې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو 28 افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلود چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښو وروسته تیره اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل او ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز ته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 تنه افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډول داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي. لري نه ده چې د جرمني په څیر فرانسه هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمي سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته څه ډول وضعیت سره مخامخېدای سي؟ د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل، په پیل کې تاسو تر اوسه په پاریس کې د وروستۍ پیښې په اړه راته وایست چې په رسنیو کې ډېر بحثونه ورباندې کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه عواقب ولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
په پاریس کې د خپلمنځي شخړې له امله څو تنه زخمیان شول، زموږ تاسو هیوادوال او بدبختانه ووایم څو تنه بندیان هم دي د پولیسو سره. نو دغه شخړې پخوا هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري، دا د خپلمنځي شخړې. نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي، د هغوی هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، او د دولت کوم کارکوونکي چې دي یا کوم دولتي خلک چې دي، د هغوی هم هغه کوم نظر چې پخوا د افغانانو په مقابل کې درلود ورځ تر بلې هغه هم په تغییرېدو ده، او راویه یې له افغانانو سره هغه کومې کړنې چې پخوا وي او اوس وي چې پرتله یې کړو ډېر زیات سره توپیر لري.
بلې، اوریاخیل صاحب، علت څه دی دغه نوي کسان چې راغلي دي؟ د هغه ځای په اصولو او مقرراتو زیات نه پوهېږي که هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغسې مسایلو کې شکیل وه او خپله کنټرول نه سي کولای پر خپلو کړنو؟
علت یې د خپلمنځي هغه شخړې دي چې له افغانستان دلته راولي. په سلو کې 80% هغه شخړې دلته پالل کېږي، بدبختانه ووایم، او دغه 30% یا 10% نور شخړې چې دي دلته د کاروبار په مسله یي، نور مسایل راځي مابین کې سره دوی شخړې سره رامنځته شي. خو بدبختي دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفر وي، هغوی نور افغانان کاروي، دوه ډلې کېږي، دوه ګروپونه سره کېږي. هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریبو د غربا بیچاره زوی هم په کتاب واسي، د غلې احساساتو نه هغوی غلطه استفاده وکړي او په خپله نفع استعمال کړي. دغه دواړه ډلې خپلو مامیز کې سره په شخړه باندې بدل شي. دغه شخړه هم څه ده، دا د دوه کسانو مابین کې یو داوا وا یو تجارت په حساب باندې هغه دواړه هغه بیچارهګان نور مابین کې وکارول، او هغوی هغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان شول څوک بندیان شول.
ډیر مننه بیا هم تاسو تر ازو په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب، تاسو هم بحث ته شرغلست. په جرمني کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت دریز بدلون ستاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب ولري؟
څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې وروستیو کې د دوی په وینا باندې هغه 28 افغان کډوال افغانستان ته ډیپورټ کړل چې د دوی په وینا باندې په جرمني باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم تېره ورځ هم ستاسو په خبرونه کې وویل چې دا تېر درې کاله چې افغانستان ته په ډیپورټ باندې بندیز وو، او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدل، هغوی ته په ډیپورټ باندې د بندیز اقامه ورکول کېدله. اما ورسته لدې ممکن وضعیت دا غسې نه وي، ظاهرا خدا سي ښکاری، او هغه افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بیلابیل دلایل له مخې رد کیږي یا دوی ردی ترلاسه کوي او د ډیپورټ سره مخ کیږي، نو ممکن په قانوني توګه دوی یو لاره پیدا کړي یا یو لاره پیدا شول چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورټ کړي.
سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل، وی ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو د پاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ورباندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کیږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ بحثونو کې؟
بله، متاسفانه په غو راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغې مسالې څخه استثنا دي، یعنی هغوی به نه ډیپورټ کېږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورټ بند دی، په دې تېرو کلونو کې روسیې ته ډیپورټ نه دی شوی دی. او ورستای راپور چې و چې یو قاچاقبر یو سوریایي قاچاقبر و دغه پړای مویلی و چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورټ شي. متاسفانه دغه سه هغه خو خام شوی دی، یعنی دوه ګونی چلندونه ورستای ممکن شاهدان و، یعنی خو په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبه په کورسونه کې ګډون وکړي، هم افغان کډوال ته اجازه نه وه. ورسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د هېواد د بکګراوند په اساس باندې له کډوالو سره چلند کېږي.
بله اوریاخیل صاحب، دغه کسان چې افغانستان ته لېږل کېږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کېږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ سي؟
بهتره معلومه ده چې څوک هغه له دې ماحول سره دلته عادت سي، او یا هغه خلک چې هلته دوی هم یا کوم جرمي سابقه ولري، یا پخوانی دولت کارمندان وي، او یا التا کوم شخصي شخړې یا خصومتونه ولري، متاسفانه سی هغه التا ډیپورت سی دغه ځون خلاف خطر کې سوالته التا خو غوی ته لا جنجالونه زیات شول. خو زه دا فکر کوم کدي افغانانو دغه سی خپل منځي شخړې او دغه سی بے بندماری ته دوام ورکي، زه په دې فکر کوم چې فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمني په شان باندې ورته تصمیم نیسي، او د دوی په مقابل کې به دغه سی حرکت اجرا کوي سی کوم چې جرمني کوم عمل سي دي افغانانو په مقابل کې وکړ. متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم چې کوم بیکګراوند یا کوم تصویر سي د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپایي ټولنه کې، راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو، له دغه سي بندوباري نه، له دغه سي کړنو نه، له دغه سي شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو.
بله نورخیل صاحب، په پاریس کې د افغانانو له خپل منځي شخړې وروسته چې پر رسنیو کې زیات غوغا هم ور باندې جوړه سوله، هلته له دې پیښې وروسته د چارواکو د خوا څه بحثونه سوي دي؟ هلته د ځایي رسنیو د خوا څه ویل کیږي؟
دلته خو پخوا هم یو قضیه سوی وه که چېرته تاسو معلومه یغه د درې افغانانو بیا هلته متاسفانه په لاریون کې هم یو ګډوډي رامنځته سوله، لاریون په ګډوډي بدل شو، د تاوان زیان خلکو ته ورسېد. هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د ژبه په سر ده، هغه خدای نه خواسته هغه نوم سي سي افغانان د ټولنې ته درګه د زیان رسي، افغانان جنگ خوخي، افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي، دلته د دوی له عمله دغه ولست زیان رسيږي، دغه ټولنې ته زیان رسيږي، په خصوصا د دوی د کوم افراطی ګوند څخه د افراطی ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای، ک وکیلان دي، ک چارواکي دي په دولت کې دیننه، او ټول هم د فشار اچولای چې د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول شي. خو ځل افغانانو بیا هم د هله کوم چې لطفا دغه سکړونه نه دغه سي له دغه سي بندوبارې نه لاس په سر سي، کنه هغه افغانان سي بیچاره ګان دي، هغه افغانان سي حالت ل ل ل ژوند له ګواخ سره مخ او هغه افغانان ته د دغه کارونه دوی زیان ورسي، او خصوصا هغه کډوال ته څوک څنګه وی راځي.
ډیر مننه سلمي صاحب. دغه کسان چې په جرمونو تورن دي، دا څوک دي؟ دا ځلمیان دي، تنکی ځوانان دي، هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونه کوي؟
دوی خو چې کوم مرقام خبره کړي دغه، یعنی یو کس ما پکې ولیدو چې تر ډېر شو کلونه پورې امر و. معمولا دوی ویل دي چې د اتلسونه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي. نو دا دقیقه نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي، یا مثلا یعنی داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي. متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خبره کړي دي، هغه معمولا تنکی ظلمي دي چې جرمونه یې کړی دي، هغه جرمونه باندې مختلف.
سلمي صاحب، اتریش هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. په دې اړه راته وایي چې عملا د دې کار د پیل امکان څومره ممکن دی؟
ستونزه هم همدا ده، لکه مخکې هم چې ما وویل چې قانوني توګه هلته د حاکمې ډلې سره که توافق کېږي، بیا نو اروپایي اتحادیه دریځ ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د ډیپورټ په اړه باندې سره یو وی او ځینې هیوادونه نور هم دغه دې ته لاره پیدا کړي، یعنی چې خبرې اترې وکړي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. هغوی هم ممکن مجرمین ولري، داسې افغان کډوال وي چې هلته جرمونه کړي وي، یا هم په اصطلاح مرادي یې ترلاسه کړي وي، یا هم د پناه غوښتنه رد شوې وي. نو حتمان په اروپایي وادو کې داسې کسان شته چې دوی غواړي ډیپورټ یې کړي، اما اوس خو داسې وه چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته، په اکثر اروپایي وادو کې. اما جرمني چې کوم ګام واخیسته ممکن دی نور اروپایي وادو ته هم دا لاره جوړه کړي چې بیا افغانان هغه افغانان چې په جرمونو باندې دلته تورن دي افغانستان ته ډیپورټ کړي.
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو. د بحث ملمنه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شارسول اوریاخیل. اوریاخیل زیب تاسو تر اوسه کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي، په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناه غوښتونکو او کډوالو خلاف دي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریس په بدلون کې هم د دوی واک وي. کله چې دغسې پیښ کیږي نو دغسې ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریس به ورځ پر ورځ نورم نه سختوي؟
دا خو معلومه خبره ده که چیرته ما مخکې ویلې چې خدای مکړه افغانان دغسې کارونو ته او دغسې بې بندوبارۍ ته د پای ټکی کې نه دي، دا به لرې نه وي چې که سالم حکومتونه وي هغه د ماجرو خلاف هم نه وي، د دې په مقابل کې به خپل دریځ بدل ځکه هغوی نه غواړي چې دلته خپلې ټولنې لپاره دلته مشکل احساس کړي، ایجاد کړي، یا هغه خلک پرېږدي چې دوی ټولنه دلته مشکل ساز وي. دا ورځ تر بلې دوی داسې کارونه کوي. پخوا به په فرانسه کې کېدای شي تاسو ته معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بیکګراوند و، ډېر ښه تصویر یې و، اما متاسفانه چې په تېر یو کال نه راپدې خوا دا دوه کاله به پوره کېږي چې د افغانانو تصویر هغه 100% نه 50% ته راټیټ شوی دی. دا فکر کوم چې که چېرته دا کارونه دوی دوام وکړي ډېر زر به فرانسه هم ورته اقدام وکړي، ځکه دلته دغه د چارواکو خبرې چې موږ اورو، دغه د چارواکو نظریې چې موږ ګورو، ډېر زر به د جرمني ونه ورته اقدام فرانسه پورته کړي. او دا لږه خبره نه ده که چېرته خدای مکړه خدای مکړه د جنا هغه افغانان چې لکه د تیرې ورځې پیښې درته وایم دوه نفره مجرم دي، اما دغه نور چې دا اساس پکې دي دا د غولو احساساتو نه ګټه پورته شوې ده. هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوي دي یا څوک بندیان شوي دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه له افغانانو نه هیله هم دا کوم چې له دغسې کارونو نه لاس واخلي، بیا هم چا خپله مسله یې په خپله دې حل کړي. دلته دولت ستا قانون ستا لا لسی دولت له لارې خپل مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو باندې، نه په خپل سری شخړو باندې.
سلیمی صاحب، جرمنی چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي اخراج کړي دي، خلک څه په وایي چې دا یو موقتی اقدام و که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات له مخې خو همدغسې ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیسته، اما دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی ممکن دا ډیپورټیشن دوام پیدا کړي، ځکه نه یوازې د افغانانو ترمنځ مجرمي شته، ځینو عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي، یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خو داسې ښکاري یو کوم فشار چې په اوسني حکومت باندې دی، په اوسني حاکم ګوند باندې دی، یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هیواد دننه کې، یعنې په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنی داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنې ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي متاسفانه. او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي د شوي توافق برخه وي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي متاسفانه.
سلیمی صاحب، تاسو په جرمني کې د کډوالو چارې څاري، پخوا به چې د یو پناه غوښتونکي قضیه ردېدله هغه کولی سوی چې د اپیل غوښتنه وکړي، د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول سوی دی، یعنی یو پناه غوښتونکی چې کیس رد کیږي هغه بیا غوښتنه کولی شي؟
هو، د قانون له مخې خو اپیل کولی شي، یعنی څو مرحلې دي چې هغه طی کولی شي، حتی داس مرحلې دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې هغوی ته هم پناه وړلی شي. هغه نو اوږده پروسه ده، ما دا چې د ډیپورټ حکم پکېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده. د عمله هم ممکن دغو کسانو چې ډیپورټ ته برابري دغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغو مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ډیپورټ کولی. او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د فنا غوښتنې په دغه عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي او دا حاکم ګوند او سنای حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې دا ډیپورټیشن اسانه کړي، ځکه دل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري او یا هم د هغو هېوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هېوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېره مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي او اکثره جرمونه هم چې کېږي ویل کېږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کېږي، دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول دپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې چې کومې کورنۍ دي ټولو ته مې توصیه دا ده د یو ورور په صفت یا د یو افغان په صفت چې خپل اولادونه ورته مه غورځوئ، خپل اولادونه هم تر خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسې په دغه باندې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په خپل اولاد تر دغه ځایه پورې کوئ، په دغسې مرګونې لاره باندې هغه کوم دغلته هم سرمایه ګذاري وکړئ په خپل وطن کې، د تاسو به ګټه زیاته وي، خپل اولاد به تر څنګ وي، خپل هغه تر سترګو لاندې به وي. ته په خدای باور وکړه، چیرته په وطن کې امن راغی، سوکالی راغله، سلیمی صاحب به شاید حال وي، تاسو به شاید حال یاسئ په سلو کې 90% افغانان به بیرته خپل وطن ته ځي. یو هم نه پاتې کېږي دلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې شي. دلته خپل وطن ګل وطن دا ټول څه مې هیله ده چې ما خپل وطن پاتې خپل وطن کې پاتې شي او هغه کوم اولادونه ونه شي ځای کومه سرمایه گزاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار په جوړ کی.
بل اورخل سه په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکیو افغان زلمیانو ته ځینی جلسې جوړې کړي چې دوی ځینی جرمونه ونه کړي یا ځینی شین چې ممکن دوی ته دی مسایل ملمیږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي چې د دوی څخه ډډه وکړي.
هو دغه پروګرام موږ شروع کړل دا پخوا خو ډیر کم و محدود و، اوس هم وسیع کړی دا ورځ تر بلې وسیع کېږي، حتی تر کور تر کوره پورې موږ دا غږ رسوو. قانون ورته تشریح کېږي، د خصوصا کوم مملکت کې سیاستو موږ فرانسه کې چې دلته دغه قانونونه دي، باید دلته دغه قانون احترام وسي، د قانون باندې باید دلته ژوند وسي، ځکه تابان دا خو طبیعي خبره ده. ته یوې ټولنې نه راځي سیالتا نه چارچوب صحیح شیب نستا او دل ترا دې ته یو چارچوب کې زندگی کوي، نو طبي خبره ده چې ته ځینې قیدات په ځان باندې منی او هغه قیدات سترغو ته په ځان عملی کوي، سره زړه تنګي او دا شیان ورته پیدا کوي. د موږ افغانان خو بیا غا سي سرکخه دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. نو دا پروسه موږ پیل کړی ده او دا دې ته به دوام ورکو او هیله مو دا ده چې دغه د نورو ملکونو کې هم بلجیم ده او آلمان ده او سویډن ده او ناروې ده موږ له ملګرو سره په تماس کې استو چې د هغوی په مرسته وکولای شو چې په ټوله اروپا کې دا پیل کړو.
مننه ژوندی اوسئ. سلیمی صاحب، په جرمني کې یو کس چې نوی د پناه غوښتونکي په توګه داخليږي او عمر یې کم وي، په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي؟
نور یو خل صاحب اشاره وکړه، په جرمنی کې د انټیګریشن په برخه کې، د ادغام په برخه کې ډیر زیات پیسې لګول کیږي، ډیر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت له خوا، ترڅو هغه کډوال چې جرمنی ته داخليږي هغوی په ټولنه کې ښه ادغام شي. او د هغو کسان لپاره چې عمرونه یې له 13 کلو څخه ټیټ دي، هغوی ته تا سرپرست ورکول کېږي، په یوه له یوې کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي او ټول لګښتونه یې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې په غاړه اخیستل کېږي، تر څو په ټولنه کې ښه ادغام شي، د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي. بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي، حتی په هره برخه کې، له ښوونځي نیولې تر قانونه، له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي، تر څو چې له 13 کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی، د هغو سرپرست هغه سرپرست وي تمام متاسفانه ځینې وخت ځینې کمی او کوستۍ دا د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي، هم د کډوالو خپله ستونزې وي چې متاسفانه په ټولنه کې ښه نه ادغام کېږي یا د قوانینو په اړه ښه معلومات نه ترلاسه کوي، هغه وي چې ځینې جرمونه وکړي او پایله یې دغه شی.
بله سلیمی صاحب، د اوکراین د جګړې له پیل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه دوه ګونی سوی دی، په دې اړه راته ووایاست چې دا واقعیت لري؟
بله متاسفانه خو که مستقیما یې دوه ګونی ونه شو، بله داسې و چې د اوکراین څخه چې کوم کډوال دلته جرمني ته راغله دغو تعداد زخته ډېر و او دوی له هغو خلکو سره ډېر مصروف شول، نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه د افغان کډوالو، که هغه نه مخکې حکومت ټولو پناه غوښتونکو ته، یعنې که ووایم 99% پناه غوښتونکو ته ډېر په کم وخت کې یې د پناه غوښتنه ومنله. متاسفانه په دم باید ومنو چې په حکومت باندې فشار و د ډېرو زیاتو کډوالو په یوه وخت کې، نو ممکن داسې هغه د افغانانو مسله یو څه پیکا کړله او د پناه غوښتنې پروسه یې یو څه وځنډوله، چې اوس معمولا تر یوه کال پورې حتی یو عادي انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي. دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي، نو ممکن د هغو ګروپونو یا د هغو ډلو لکه افغان کډوال چې دي د هغوی ځینې حقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر تاثیر لاندې راشي.
مننه اورخیل صاحب. هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کېږي یا اخراجېږي، څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي؟ آیا کولی سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي؟
هغه خو خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کړو، له مجبورې نه چې راځي دلته د ټولنې سره ځان ادغام کوي، نو خپل وطن کې به خو مجبورې نه ځان عادت کوي. خو یو خبره داسې ما مخکم دا یادوړی وکړه که هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورټ کیږي، خدای مکړه چې دغه سي قضیو کې لکه یادوړی مې چې وکړه په بیځایه شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورټ کیږي، هلته هغوی ته مشکل یا د پخواني دولت.
بل اورخیل صاحب، خو اوس وضعیت بدل دی، په دې خاطر دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورټ کیږي له وی جرمی سابقه سره دوی باندې تور لګول کېږي چې جرمونه کړی.
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دی تراتلم مو، نو که هغه کسان خدای مکر چې بخوانی دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی هلته ډیپورت سي، او طبيعي خبره ده چې دوی ته بالته مشکل وي، دوی ته بالته سر خطر وي، دوی ته بالته ژوند خطر وي، دا طبيعي خبره ده، بالکل خطر سره مخ کیږي.
بله سلیمی صاحب، دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو، دوی چې افغانستان ته لیږل کېږي، هلته څه ویل کېږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تېروي؟ کلته د دوی دپاره خاص معافیت په پام کې نیول سوی؟
متاسفانه کوم معلومات خو چې خپاره شوي همدغسې ښکاري چې دوی به هغه د بند موده څوک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوي دي هغوی به هلته د بند ټاکلې موده تېروي، اما د کوم توافق چې دوی ترمنځ شوی د هغه په اړه تر اوسه ټول کاره معلومات نه دي خپاره شوي په رسنیو کې، ممکن تاسې هم په جریان کې وئ. نو دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به سره کم کېږي، یعنې د افغانستان او د دوی د قوانینو خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي، اما ظاهرا خو داسې کاري ځکه هغه کډوال اوس هم په افغانستان کې دی او که مډالې تر هغه لاندې دي، هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپل کورنۍ ته، نو داسې ښکاري چې دوی به خپله د بند موده تېروي او وروسته به خوشې کېږي.
په دې برخه کې د بشري حقونو سازمانونو کوم عکس العمل ښولی که په لنډو کې راته ووایاست؟
بله د بښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و، ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوال د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. دې بحث میلمانه و په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.